السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2014 کال د مارچ 18 نیټه دا ولی امیر زاده مو د مشال ریډیو د ماځګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تړون لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سلام شړم به د وخت مهم خبرونه. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکه کړې دي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي او اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته اخیری شکل ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړي او بل لور ته ترهګرو او انتها پسندو ته پیسې ورکړي. د سلور درش مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پوښ د پاکستان لپاره ایرانی سفیر مهدی هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې که مسلمان هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې جدي وي نو بیا ولې ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوی دي. نوموړي اسلامي دولت وستواره ډله د ټولو اسلامي نړۍ لپاره خطر بللې او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. ایرانی سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړې ساجده بیګم د یوې پوښتنې په ځواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عرب څخه چې شمېر یې 1,40,000 شاوخوا دی او له هغې وروسته له متحده عرب امارات ایستل شوي دي. دا شاند داخله چارو وزیر ویلي برتانیې تر 8,000 زیات پاکستانیان بیرته ورلیږلي دي. حکومت وایي غیرقانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل شوي مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله خودلی چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای تختول شوي کارکوونکي به ډېر زر راخوشي کړي. دغه کارکوونکي نه ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تختول شوي وو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ځایي خلکو په مرسته تختونکي معلوم کړی دي. خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندالله ډلې سره تړلی بولي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه حکومتي کارکوونکي دوی تختولی دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام را پرېوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه بیګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې شوې ده. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. دو ورځې وړاندې هم د شمالي وزیرستان په د تاخیل تحصیل کې د باران له وجې د کور د دوو کوټو را پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي ډېر وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د ننګرهار بریګادیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور قتل شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال له لومړیو په وروستیو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی و. خو دا چین ولسوال په وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسی چارواکي وایي د فلای دوبۍ یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکې د روس په جنوبي ښار روستوب اونډون هوایي میدان کې د کېناستو کوشش کاوه چې سمدستي پر ځمکه راپرېوته. د بیړنیو چارو ځایي وزارت وایي په پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي چې پکې 55 مسافر او د الوتکې شپږ کارکوونکي شامل دي. پیخه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لرې شوې ده. مړه شوي کسان زیاتره روسیان دي خو چارواکي وایي ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سوار وو. اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته اخري شکل ورکړی دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک پرون په برسلز کې په یو کانفرنس کې ویلي، د ترکیې د لومړي وزیر احمد داود اوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. بالاخر مونږ اتفاق وکړ، ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول له ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یک شنبه به بیرته ترکیې ته ستنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي. د ترکیې لومړي وزیر داود اوغلو دا یوه تاریخي ورځ بللې او زیاته کړې ده، ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکي لري. د بلجیم لومړی وزیر شارل میشل ویلی صلاح عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کېده له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. اغلی میشل دا خبره پرون په برسلز کې وکړه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلي تمه لري چې عبدالسلام به زر تر زره فرانس ته وسپارل شي. او اوس د لوبو په اړه یو خبر، د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کیدونکې لوبه به د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د ایران سفیر له خبریالانو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د سعودي په مشرۍ پر ائتلاف نیوکې شامل دي. یو کارپوه د پاکستان او ایران تعلقاتو په اړه وایي،
پاکستان بغواړي پاکستان معاشي او تجارتي تعلقات کې زیاته ګټمن صورتحال ته مخامخ شي، او دا سعودي او د ایران خپله چې کوم ارایول لري دا هغه باره کې چې د پاکستان به یو محتاط رویه اختیاري.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ڈی آئی خان کې د استاد ټیسټ کې د کیناستو ته نه پریښودلو خلاف مظاهره کړې.
امیش پرمننت ایڈریس ایشو جوړ کړی دغه وجه نه امیش تا نمبر نه دی ایشو کړی. کوئرین شي کوم لیست ته امر ته فارورډ کړی دغه باوجود دلته نن ټیسټ ته په نیم نه زیات خل نشته پکې او چې سوره کا بیل دی ون په ګټ بنوي لوړ دی نم پرېش دی.
په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د زده کوونکو لپاره یو نندارتون جوړ شوی.
زمون داسې سټوډنټان دي چې هغه ته هیڅ پته نه لګي چې لکه زه ګلف کنټری ته ځم بار کنټری ته ځم زه به دا څنګه ډیجیټل کوم خپل فیوچر به څنګه جوړوم. دا یو ښه ایونټ دی او دا داسې اریک دانه سکول پکاري.
په اونیس پروګرام تړون کې د سواد په اړه خبرې لرو.
کله چې کویټن کیږي د ناوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقۍ په ذریعه د نوي جامو په ذریعه خوراکونو په ذریعه باندې
اورېدلې مهیره وې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر د نېشنل پریس کلب له خبریالانو سره خبرې کړې دي. مهدی هنر دوست په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې انرژي، پاکستان ته د بجلی ورکولو، د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین، د سعودي عرب او دغه هیواد ترمنځ په تعلقاتو او د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې امکان په اړه څرګندونې وکړې. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د مطبوعاتو تر مخه ایرانی سفیر مهدی هنردوز د ترهګرۍ خلاف سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی په اتحاد تنقید کړی دی او سوال یې پورته کړی دی چې که سعودي عرب د ترهګرۍ خاتمې لپاره سنجیده و نو ولې شام، عراق او ایران په اتحاد کې شامل نه کړ. د ایرانی سفیر په وینا چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او راتلونکي اونۍ د ایران ولسمشر دورې په موقع د لړ کې د یو معاهدې د لاسلیک امکان دی. پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایرانی سفیر خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کولی شي. دوی ویل چې ایران سخت شرایط نه لري او ایران پاکستان کې د صنعتونو او اقتصادي ترقۍ لپاره په ارزان نرخونو توانایي ورکول غواړي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي،
صرف تعلقات خکېدل خرابې دل یو وایسته ده، بل زموږ دواړو ملکونو خپل آپس کې تجارتي او معاشي تعلقات دي. نو پاکستان بغواړي پاکستان معاشي او تجارتي تعلقات کې زیاته ګټمن صورتحال ته مخامخ شي، او د ایران د هغه هم کوشش وکړي چې د هغې کوم صورتحال دی هغه اوس مخکې نه بهتر شوی دی، ولې چې پابندیانې په هغې ختمې شوي دي نو چې هغه هم دې صورتحال له زیاته فایده والي. او دا سعودي او د ایران خپله چې کوم ارایول لري دا هغې باره کې چې د پاکستان به یو محتاط رویه اختیاري چې کی کوشش داسی وی چې هغه پرې پانی دے مخالفت باندې اثر انداز نشي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وای چې پاکستان او ایران دواړه په لګ نرخونو یو بل سره اقتصادي کومک کولای شي.
ایران زمونږ هم د اکنامکس نه فائدہ غستای شو په دې صورتحال کې نن سبا چونګي هغه توانایي په لحاظ سره زمونږ نه ده او گیس او پټرول د دوه چې ګمدنو لګاغین داغونه ایران نه مونږ فائدہ غستای شو او ایران زمونږ چې ګمدنو ایران نسبتا وچ ملک ته الته کې چې ګمدنو دریاونه او دا اګریکلچر دومره نشتا مونږ چې ګمدنو د ایران ته خاص کر د اګریکلچر پروډکټ حوالو زره او هغه چیزونه چې کم دلته پارځ پیږي هغه ایران ته په کم قیمت باندې ایکسپورت کولای شي.
د فکر د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا و چې ایرانی ولسمشر دوره کې به په توانایي اقتصاد او د دفاع په امور خبرې اترې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
له جنوبی وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنٹ اتارټی تختول شوی کارکونکي لا هم خلاص کړل شوی نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخیستل شو اقدامات وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات ترلاسه شوی دي. خو بلخوا یوې وسلوالې ډلې چې ځانته ساؤت ټایګر ګروپ وایي ادا کړې چې دغه کسان یې تختولی دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توخلې نه د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې لیا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بے درکه دی را خوشی کړی شوی نه دی. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولی چارواکو پر خوشی کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي پولیٹیکل ایجنٹ دا زیادہ کڑا چدیسی میں پکا بالیون دے فشار وسطلو پغرز انتظامیہ او پنزوس کا بالیون والی دے خاورے ذمہ وار کا بالیانو مکمل نہ کا بند دی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک شاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چے پکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چرواکیو لٹون او پسیمک چے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چه دغا چرواکی دے روان میاشت پلسم نیٹھے زن وسلہ والو کسانو آغا وقت ونیول و تشتول چکلا دوی دے توی خلاپ سیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چوتنگی تا دے مینے دے پارا ورا غلی و چه دے کمو دے تشتولو بدکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چه کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پرتیک سے بولی ترجمان زفران ایگل و مان لا ادائے ہاں وہ ویل چکا حکومت دے دو زن غشتن و مانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خواغ پل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ډیر اسماعیل خان کې د یو کالج مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې چې د استاذې پوسټونو لپاره ټیسټ ته د نه پریښودو خلاف وه. د استاذې په ټیسټ کې د کېناستو خواهشمند امیدوارو په خبره ټول اسناد یې په اسلام آباد کې د نېشنل ټیسټینګ سروس ادارې ته لیږلي دي خو رول نمبر یې ورته نه دی میلاو شوی نو ځکه دوی د ټیسټ نه پاتې شو. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود تفصیل په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په احتجاج شروع کیږي.
دا جاغونا د سولی وزیرستان نیمه قبایلی سیمو جنډولا او درزین دا هغو قبایلی امیدوارانو دی چې کوم د ډیر اسماعیل خان وینسم کالج په مخامخ په احتجاج لګیا د استادانو د مختلفو پوسټونو د پاره د ټیسټ نه بې برخې ساتلی شوي دي. په احتجاجونو کښې شامل یو امیدوار محمد خان په دغه باره کښې مشال ریڈیو تا پدارنگ جاگی جی
چتر غلی دی دا غوند اکسون دی قبایل ہندی د ساوت وزیرستان ہندی دا ہکسون دی مختلف پوسٹینا کی ریجیکٹ کر دی ایا دا ویل ریجیکٹ شوی دی
د سولی وزیرستان مونن رغلا یو بل جن ہے زرولی خان ویائی
ایمیش پرمننٹ ایڈریس ایشو جوڑا کڑی دیکھا وچنا ایمیشتا نمبر نہ دی ایشو کڑی ار شای کڑی دی پنٹ بند دیتا ایمیش فکس کڑائی دی کوئری شکیم لسٹ ہے امرتا فارورڈ کڑائی دی باوجود دلتان ٹیسٹ ہے اوپنیم نہ زیوت خال نشتا پکے او چھ خال پکے موجود ہے نہ چھ سورہ کا بیل دیا ون پ گیٹ بنے وی لوڑ دی نمبر ایش دی سوکم نہ لوڑ کئی سوکم نشتا دی میجا اوس دا گورنمنٹ اور وی دا خال دا اور وی دز یوتای دی میشترا نہ شیم کیم طرف تا لوڑ چھ
پدا غا بر شد محمود خان خبر ہا وار وے
میجا خپل شناختی دو میسل ار چبر لاشل یہ باوجود بنے نہ میشتا رول نمبر ایشو شوی دی نہ نہ وکسے دی چھ کیم کا سن ڈی ایس کا وی اڈر کام کا سن دی میش کا بیل چھ سورہ کا سنی پ گیٹ ای سور کڑی نہ نہ نور پیج چھ میجا ٹیسٹ وکی آیا میجو جانگی نہ کا وی کا سبا کے میش دی ہریون شوی پ دا فیل چھ حکومت اب دے خلاف ایکشن اوخلی
دغو امیدوارانو دوالا رلا چھ دو خپل مکمل سندونا دی نیشنل ٹیسٹنگ سروسز ادارے اسلام آباد تالے جلی رسولی دی خود دے باوجود ہاں دو دے رول نمبرونو ٹیسٹ ورکاولو نا محروم سا تالے شوی دی دا دے ہاں یاد آوی چھ پ دغے موکے موجود خبریالون دے دغو امیدوارانو جغ رسولو دے پارا چھ دے حال انچارج ڈائریکٹر فیزیکل ایجوکیشن گلستان تا وراغلل گلستان وویل چھ زد دے ذمہ وار نا یا چھ دے خبریالانو دے سوالونو جواب ورکم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د لکړو د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت په دغه سیمه کې د 240 کلونو راهیسې جوړه د مالمنډې کومبل ځای ته د وړلو امر کړی دی. دغه اوسیدونکو وایي چې دغه منډې له د مومندو باجوړ پیښور 400 او مردان نبیو پاریان یا تاجران راځي او بغیر له ټکس ورکولو مالونه اخلي. نوې منډې کې به ترې ټکسونه اخیستل کیږي چې هغوی ته به تاوانونه اړوي. شانواز ترکزی نور معلومات لري.
دا محمد جنسی سرکاری انتظامیه دا لکړو مال منډه د خپل پخوانی زینا کوم بل ځای ته د وړلو په ضد اولس جرګې مقرر کړي او وای چې هغوی ته د منډۍ کوم بل ځای ته د وړلو فیصله نه ده قبوله. دا لکړو منډۍ چې په ساپو تحصیل بر محمد جنسی کې جوړه ده چې وړاندې به ورله د نواپاس او منظري چینې په لارو د کونړ او د ګوشتین هم څاروي راوړل شو ولې د عسکري اپریشنونو وروسته دغه لارې بندې شوې چې دا سات ورله د محمد باجوړ 400 پیښور او تر د مردان پورې بیوپاریان ورزي او سوداګانې پکې کوي. توکل خان یو ځای اوسیدونکی دی او د لکړو بازار کې خپل دکان دی او هغه وایي چې دې منډۍ کې هر رقم سوداګانې خرڅېږي.
ډېر پاسانه باندې موږ ته ملاویږي تقریبا چې د 15 کال نه دلته دکانداری کوم. دلته ما ته هیڅ مشکلات نشته دی. د دې ځای نه زمونږ د معاشیت قتلول غواړي. دغه اوس زمونږ د دې قام او د دکاندارانو
ابو خزیفہ مولوی وای چې هغه دې ته په هڅ ډول نه دی تیار چې ګنې منډی دې کوم بل ځای ته یوړل شي.
خو دغه دې یو خاص یو د عام خلکو زیره او څومره خلک چې دغه تراځي او هغه ته دغه رنګې د کم دو خوراک سیزن ای کم اسکا سیزن ای کم مال منډی په کې لګي هغه کې دغه سیزن ښه په اسانه قیمت باندې دوی ته ملاویږي. نو دغه زبان ټول دغه رنګې زمونږ مشران چې کم دي زمونږ خان چې کم دي دغه باندې لکه خوشاله دي په دغه زبان چې دغه خپل منډی لګي.
د منډی یاد د لکړو د اوسیدونکو لخوا وقف شوی وا او د منډۍ سره خوا کې نږدې باجوړ پیښور ته لوی سرک هم تیر شوی. نور پرې واته اړخ ته هدیره ده او په فاصله کې ورسره د حاجی صاحب تورنګزی مزار هم دی. نو که منډۍ نوې ځای ته یوړل شي نو د سیمې اولس پکې کوم رقم تاوان دی؟ ګلشاه صاحب وای
کوردی او مطلب دا دی چې دا پټو ته منتقل شي چې ډېر دینه موږ ته څونه اخلو چې ټول قوم خو د دې خلاف اکا شوی دی چې د پوټی کلیم دا فیصل نه مني. دا مفت مونډی دا او دې باندې د ټول قوم دا اتفاق دی او دا په دې باندې دا او په دې باندې
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې یا د منډۍ په هدیره کې جوړه ده او ځای یې کم شوی دی. په نوي ځای کې به د روزګاریانو نه کوم رقم ټیکس نشي اخیستی او که چیرې ټیکس اخیستل ترې شروع شو نو دوی کولی شي چې ګنې واپس د لکړو پخوانی منډۍ یو وار بیا آباده کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خبر ایجنسی باړې ته په تیر یو کال کې په زرګونه بې کوره شوي خلک ورتان شوي دي خو دوی د حکومتي ادارو نه ګیله مند دي. وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر سست روان دي. دوی وایي باید حکومت ورته سهولتونه ورکړي او د دوی مشکلات دې ورته راکم کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د باړی د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حد پورې مکمل شوې ده او په دې تیر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړی اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تک کورونا مٹول کانڈر پراتی دی او سڑک کانڈری دی او پلونا و تول چکما اوران پراتی دی مونگ تما دور پت ډیر تکلیف دا دل تا چکما دا کنا سکولونا نشتا دی ولی چه بس تمبان ممبان بکی لگا ولی دی ما شمان ورسی خو پکی ٹیچران نوی نو دی دی مونگ لا چکما دا کنا ډیر تکلیف دا نو دی بجلی مونگ لا ډیر غټا مسالا سرا دی او بو او بو نشتا ولی چه بجلی نوی پټوبل بچنګ سٹار کی کوه بچنګ سٹار کی
او هاشم ملک دین خیل وای چپ باڑا کی پرمختیایی کارونه شروع شوی خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی نور روان دي کورونه خو ډیر سست روان دي او ډیر په مزه مزه روان دي خو لکه خلکو له کم هغه بنیادی سهولیت یو ته نشته. اوسه پرې سکولونه خو بېخیم ویرون دي ټول ویرون شوي دي یو نیم چې تپکې بچ شوی دی او کورونه بیا هم څه نه څه پکې بچ شوي دي خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دا نه پوهېږي چې موږ څوک ځکه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکو خدا پیسې خدای خبر شکل وته ملويږي. اوسه پرې هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مت کې هیڅ قسم امدود چا نه شوی.
او د باړي د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پرې دی وای
موسمی مشکلات تی دی سامان مشکلات تی یغو دی بچو خاص کر کم تعلیم دی غړ په غټه پیمانه باندې متاثر شو او دی غیم غړ غټ دوک ته چې هغه دی موږ روان نسل هغه خراب شو او یغو مستقبل هغه روخانه نشو. وسره وسره د صحت مسلې چې دی هغه هم انساني غټه مسله ده او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دی هغه د صحت مسلو سره مخ دي او د یغو چې دی د پښتنه نشه پرسانې نشته.
د خیبر ایجنسۍ باړۍ ته ستنو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا ګورنر چې د باړۍ لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعي سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. د جرمنی غیر سرکاري تنظیم اف ای اس په پیښور کې د زده کوونکو لپاره نن د بهر ملکی پوهنتونونو یو ورځنی نندارتون برابر کړی دی. نندارتون ته په لسګونو زده کوونکي ورغلي او د لوړو زده کړو لپاره په سکالرشپو بهرو هیوادونو ته د تلو معلومات یې د پوهنتونونو له نمایندګانو نیغ په نیغه ترلاسه کړل. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ لرو.
د غیر سرکاري تنظیم اف ای اس د سټریټجی او پلاننګ د پاکستان مشر انجینیر تجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دې یو ورځنی تعلیمي نندارتون کې 15 بهر ملکی پوهنتونونه برخه اخلي چې هدف یې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په بهر هیوادونو کې په سکالرشپ د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي.
دلته مونږ نن 15 یونیورسيټیز راغلي دي، درې ملایشیا نه راغلي دي، یو کې نه درې څلور دي، یو ایس نه درې دي او دوبۍ نه یو ده. داشه کې چې کوم آسترالیا ولا موږ ریپرزنټیټیوز دي اغم شته دي، ترکی، نارت سایپرس دا ټول ریپرزنټیټیوز ټوټل نن 15 سټالز دي. زیزه تاسو خبرو کوم ما چې سونه مشوي د پېښور کې چې کوم انتوزیازم دا د جذبه دا او کوم میرټ تا کوم تکړهواله ده د دې ځکه کې دا په پاکستان یو کونه کې منشته. صرف مسله ده د موږ ته یو پلیټ فارم پکار ده، هغه یو رن وے پکار ده ټیک آف ته پره او موږ هغه رن وے پرووایډ کولو کوشش کوو. جی
د پېښور د کرکلي د پوهنتون زده کوونکي قیصر علي خان وایي چې په دې تعلیمي نندارتون کې د بهر ملکی پوهنتون نو معلومات ترلاسه کړل او پر راتلونکي کې د لوړو زده کړو لپاره بهر تلل غواړي.
زمونږ داسې سټوډنټ هنی چې هغه ته هیڅ پته نه لګي چې لکه زه ګلف کنټری ته ځم، بار کنټری ته ځم، زه به دا څنګه مطلب ځان به زه الګي څنګه رجسٹر کوم، خپل فیوچر به څنګه جوړوم. دا لګي داسې ډېر غلط کنسلټانو سره هغه میلاو شي چې هغه ته هغه نه پیسې وي، داسې سره ډېر ډېر لنجي د هغه سره وشي چې د هغې د وجې د نوجوانانو فیوچر خراب شي. نو دې سره دا یو ښه دغه ایونټ او دا داسې ارګنایز کول پکاري.
په تعلیمي نندارتون کې د شمیر یو سوجي نکیز د کون کې هم وي د پېښور په هنتونې ویز د کون کې کائنات مشال رډیو ته وویل چې پېښور کې د جنکوز د کون کو لپاره ځانګړې تعلیمي نندارتون پکار دی.
بس چې چاته پرمیشن دی هغه ته زموږ داغه دی چې ضرورو کې دی ته اپلای او بل دا چې خپل فیوچر جوړ کې او بازه سي جنہ کې دی چې دا خبره چې مطلب کورو والے ډیر سټریکټ دي کنه ډیر تکړه وی خو بیا هغه ته پرمیشن نه ملاويږي دا سي بعد جنہ کې وی کنه چې کور والے د دیو جنم نه پری دی چې الته مطلب میل او فیمیل ډیر یوز ای کنه نو هغه ته پکار دی چې دلته فیمیل د پاره بیل هغه کول پکار دی کنه اورګنایز کول پکار دی.
د غیر سرکاري تنظیم اف ای اس په وینا دوی تر وسه د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نږدې درې زره زده کوونکو لپاره په بهر ملکی پوهنتونونو کې د تعلیم ترلاسه کولو لارې برابر کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا ټولنیزو چارو په خادم حسین وای سپورټس یا لوبې کومونه یو بل تر نږدې کوي او نفرتونه ختموي. خو د پاکستان او هندوستان د ناسمو پالیسیو له کبله د دواړو هیوادونو لسونه د کرکټ مقابلې ته د جنگ په سترګه ګوري. زمونږ همکار اسرار العالم مومند سره په خبرو کې خادم حسین وای دواړو هیوادونو حکومتونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره سپورټس یا لوبې د محبې وطنې پورې تړلې دي چې له وجې سپورټس د لسونو ترمنځ د محبت زیاتولو پر ځای د نفرت او دښمنه سبب ګرځي. راځي چې دا خبره واورو.
پته ده چې ښکاري چې د پاکستان بالخصوص او سره د هند او د سیمې د ریاستونو چې کوم خپل ستراتیژیکي مفادات مخکې نه ټاکلي دي او په هغه بنیاد سره ډېر لوی رکاوټونه او خندان په تعلقاتو کې لري او هغه ریاستي کمپرستۍ سره تړلي دي او د ډېرې زمانې نه د میډیا په ذریعه او د نصابي کتابونو په ذریعه او د تعلیم په ذریعه دا قسمه فکر بیانې په مخ کې وړي. نو اخی سره د لوبو چې کوم امکان پیدا کړي چې ولسونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي او هیوادونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي هغه امکان تر ډېره حده کم کړی دی. دا چې ښکاري چې دا د کرکټ لوبه نه ده، دا چرته د جنگ میدان دی او دا چې ښکاري چې د جنگ میدان سره سره نه صرف دا چې جنگ فوجي میدان دی بلکې فکری د جنگ میدان دی.
د قبایلی سیمو ځوانان کې د سیاسي د خبري اوري د غسنور د کرکټ چې کوم مینوال دی هغه به ساسو خبري اوري. نو هغه ته څه وایي، څه پیغام ورکوي چې نن دغه میچ دی د دوران دوی خپل رویا خپل سوچ هغه څنګه وساتي؟
چې لوبي یو قسمه دوه اړخونه لري، لوبي یو جسماني اړخ لري او لوبي یو نفسیتی اړخ لري. جسمانی اړخ کې په لوبو کې صورتحال داسې مطلب راځي چې څوکم چې په لوبو کې مصروف یو څوکم چې غلوبي ګوري هغه جسمانی طور دی ورزه سره سره په جسمانی طور نور کمې چې کوم د تاوتریخوالي په ذهن کې صورتحال موجود دی یا په ذهن کې یو خیال موجود دی دا هغه تاوتریخوالي به ختمېدو امکان ډېر زیات دی. نو هغه ته قتل پکار دي چې دا لوبي د جسمانی ورزش یا د جسمانی توانای یو میدان دی دا د دشمنی یا د ریاستی کام پرسته یا د لوبو ګټه د ریاستونو د ستراتیژي ګټې نه دي، دا د لوبو ګټه ده او د لوبو ګټه په بنیادی طور یا د لوبو شکست دا په بنیادی طور مونږ ته دا احساس راکړي چې مونږ په ژوند کې څنګه بعضې ناکامۍ برداشت کړی شو او بعضې کامیابۍ څنګه داسې وکړی شو چې هغه باندې بل ته تکلیف ونه رسي. د هغې چې کوم منزل کول دي، که د ګټې منزل کېدل دي او که د تاوان منزل کېدل دي که د شکست منزل کېدل دي، نو دا ګټه او شکست ګټه او بیلات په لوبو کې دا د لوبو ګټو بیلات ده، دا د فکر ګټو بیلات نه ده، دا د هیواد ګټو بیلات نه ده، دا د نظریې ګټو بیلات نه ده، دا د مذهب ګټو بیلات نه ده. نفسیاتی طور که مونږ دې خبرې ته داسې وګورو نو دا ډېر امکان لري چې د لوبو په حساب د چا یو بیټسمین د هند خوښ شي او د لوبو په حساب په هند کې د چا یو بیټسمین یا یو بالر د پاکستان خوښ شي، نو دا بعینه د لوبو په شکل کتل پکار دي او لوبو سره د مینې امکان زیاتېږي، د یو بل سره تړون امکان زیاتېږي، د تړون او د مینې امکان ته زیات نظر کول پکار دي او دا د ستراتیژیکي ګټو یا د ملکی ګټو یا د مذهبي ګټو یا تاوان په حساب نه کتل پکار.
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د مازیګر سلور نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه یواره بیا له شاهین بونیری نورو.
۶۰۰
سره مشر دی وخت مهم خبرونه. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ ترهګریز د اتحاد باندې نیوکی کړي او ویلي چې لوی خو اتحاد جوړي او بل لورتا ترهګرو انتها پسندو ته پیسې ورکړي. دا خبرې د پاکستان لپاره ایرانی سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړي دي. دا پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنو هیوادونو بیرته لیږل شوي دي. د داخله چارو د وزیر لخوا په یو لیک کې ویل شوي تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربستان څخه چشمیر 1,60,000 شاوخوا دي او د هغې وروسته د متحده عرب اماراتو نه استل شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلی چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای تختول شوي کارکوونکي به ډېر زر راخوشي کړل شي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام را پرېوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. روسي چارواکي وایي د فلای دوبۍ یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 26 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته اخیری شکل ورکړی دی. د بلجیم اړومبي وزیر شارل میشل ویلي سلاب د سلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کرکټه ښار کې کیدونکې لوبه به د پېښور په وخت 9 بجې شروع شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج الدین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پېښور نخ پرېدونکي مشرق رسپانه خپل اداریه کې وایي د پېښور بس 14 د پېښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندي ولګول شوه او بل پلوی یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړی وو. خو د دې پیښې وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او دا احکامات یې جاری کړل. اداریه وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. اداریه اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ادوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی او وایي د وفاقي حکومت د اجازت وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. اداریه وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حقله ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازت ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پرېخي. ادارې اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خو دا وي چې دا خبره لنجمن جوړ نه کړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړ کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ویل پالیټکس ریویو ویب پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر هسپتال د امریکایي برید په لړ کې شوو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړ اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي، ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر اهمیت پیدا کړی دی. له کله چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې شوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریوی وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزا ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوه چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزا ورکړل شوې دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی وو چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4513 1830 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د اروپایي اتحادیه مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپ د کډوالو منې کولو په بدل کې به ترکیه ته د مالی مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز ورکوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي دي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکیه د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال 1,20,000 سره کډوال چې زیاتره یې د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسیدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې
د اروپایي اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د 6.6 اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر 2000 پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې پړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو، ویلی دی که څه هم د کډوالو پاړه یا تړون ته رسیدل اسانه کار نه دی، خو دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې 100,000 کډوال په کشتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي، او یوازې سږ کال 1,22,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسیدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شبګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سوات په اړه خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ تاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نه دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې جبهه بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه ده، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره ده، او منګوره اوس په دې وخت باندې د 3,000,000 تقریبا 3,000,000 5,000,000 خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور
اوس بل نوموړی څخه په دې اړه واورو چې په سواد کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
سواد کې لویا قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه یوسفزو ویلی ده او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویلا خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته چترالی ویلے کی جی گجر کے دیوروں کے ڈیڑھ لو تعداد کی آباد دی گجروں ویلے کی جی خو منتا پر مٹا کے بیا ترکلانیانو مختلف جی اغوم رات ملاوی جی جی اغوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی خطک ہم داسی خال خال ملے کی جی
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي، نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان رسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتر امن ته یو بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره روشي، د هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چې هغه تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو ځپلې کور هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختونو مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، په یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال ہے مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوسپلو په کورونو دننه زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی. ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نسټ کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کېږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی. زنانه سر چی دی نو دا پیدایش چی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخوا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی والا ور کرده گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری والا ور کردی اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل فیلډ کې، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې یو ایریا د شاډیرې وته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نکتشل وته مونږ وایو. په نکتشل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي اور شنگلی حد شروع کیږي نو دغه لته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موږ وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجی چوت ہوئی کہ نہیں میوے پیدا کی گئی اور درشن چکم دے سبزیاں نے تھوڑی پیدا کی گئی. یخ علاقوں سر چھ سمرا فصلونا تعلق ساتینو اگر ٹوٹل چکم دے دا اللہ رحم دے جگہ پر سواد کی تو وافر مقدار پیدا کی گئی.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیرا د دې سیمه ډیر خلق په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده. اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندانو له ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 15% چې کندې داخلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي. یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي ویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چا هم پښتانه او د غزاړو سواتیان هم کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نام باندې چې د دې قایص چې نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر وی کانسل کو دغه چې یو په بخښه لکه دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان کول او سبق کې وی او سپیری مریدی او دا او دا خو زما په نس خوري عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوست غور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سوا د می منو چې کله نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر کول سټډنټ ته لیبلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان د سات بچا شو او پاکستان او هڅنګ په سره چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کوم ویم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خو نه غواړم
ټول سواتیان به خبر پوي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالار زمو جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغی کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز